پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیشي په لړ کې به واوري د سپتمبر د یولسمې د حملو په شلمه کالیزه ولسمشر بایدن د امریکا د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې مامورین وایي معاش لا نه دی ورکړی شوی. نور خلک بیا وایي
پاسپورت اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بند ده، تذکیرې نه ورکول کیږي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کمیدو اندېښنه وشوده. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي
مرزانان نشته د کاروبار نشته د کور بچت خو پرې ده ولکه د بچو د پیسې لرو د یوتل پیسې ولکه لرو.
د دیو ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
امریکا لسګونه افغانان چې بهر ته ایستل شوي د امریکا د ملي امنیت لپاره بل قوه ګواښ بولي. کابل ته د پی آی الوتنې را روانونې پیلېږي. ولسمشر بایدن د سپتمبر د 11مې د حملو د کلیزې په مناسبت د امریکایانو د ملي یووالي غوښتنه کړې. السلام علیکم، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له څلوېښتو زیات افغانان چې له افغانستانه ایستل شوي د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت لپاره بل قوه ګواښ بولي. د واشنگټن پوست ورځپاڼې د راپور له مخې د دې وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د 6000 بیول شویو افغانانو له ډلې 44 تنه خطرناک بلل شوي. د ورځپاڼې په لیکنه دیارلس کسان د ارزونو او نورو پړاوونو له بشپړېدو وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې او د تروریزم ضد چارواکو د پوښتنو د ځواب لپاره د امریکا د ګمرک او سرحدي خوندیتوب په توقیف کې دي. 15 تنه نور افغانان د امریکا د کډوالو او ګمرک ادارې ته له تسلیمولو وروسته په اروپا یا منځني ختیځ کې د ترانزیت ساحو ته استول شوي او په ځینو مواردو کې تر یو لړ ارزونو وروسته خوشي شوي دي. په همدې لړ کې 14 تنه نور افغانان د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په لیستونو کې شامل دي چې لا امریکا ته د سفر او لا امریکا بهر په ترانزیت ساحو کې د استوګنې اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداري ورکړی. ښاغلی ګوتریش پرون خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د دې احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. ګوتریش وویل اقتصادي سقوط به د افغانستان لپاره د یو ناورین او ترورستانو ته د یوې توفې حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د برلاینز د پنځشنبه په ورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل د میلیاردونه ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. ګوتریش وویل باید داسې یو لار وموندل شي چې د داسې ناورین مخه ونیول شي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنه کړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه لوبه به کنسل کړي. خو ښاغلي وسیق تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامی امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامی امارت د شزو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کیدای شي چې دا تګلار په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلی وو د هواد کلتوري او امنیتی وضعیت په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نوومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د اسلام آباد او کابل ترمنز د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای الوتنې پر روانونې کې پیلېږي. د پی آی ای او ویان عبدالله حفیظ خان نن شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې د دوشنبه له ورځې به د کابل او اسلام آباد ترمنز ملکي الوتنې بیا پیل شي. ویان زیاته کړه چې د پی آی ای یو ایرباس 320 الوتکه به د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد څخه کابل ته ولوزي. که دا الوتنې پیل شي نو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته به پی آی ای لومړنی نړیوال هوایي شرکت وي چې افغانستان ته الوتنې پیلوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. ښاغلی بایدن تیره شپه په یو ویډیویي پیغام کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
د مبارزې لپاره د امریکا په روح کې یووالی زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. په پام کې ده چې نن شنبه لومړی میرمن جیل بایدن په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو سیمې ته ولاړه شي. او د ولسمشر جو بایدن پر هغه وروستي پلان انتقادونه شوي چې هڅه کوي د میلیونونه کارګران د میلیونونه کارګرانو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کړي. ورسته لدې چې ښاغلی بایدن د واکسین دا پلان اعلان کړ، د جمهوری پال ګوند مشرانو یې پر وړاندې سخت مقاومت وښود. جمهوری پال او د اتحادیو چارواکي وایي چې دا پلان د ولسمشر له قانوني صلاحیتونو لوړ دی. په تیره هغه برخه چې د واکسین نه کولو په صورت کې به میلیونونه کسان خپلې دندې وبایلي. بایدن ویلی چې د دې پلان د عملي کولو لپاره به تر وسې وسیحه څه وکړي. په امریکا کې 80 میلیون وګړي لا هم نه دي واکسین شوي.
خبرونه مو له اساجي رادیو واوریدل. 12 بجې او 8 دقیقې شوې. د سپتمبر له 11مې د شل کال وروسته لا هم د افغانستان له خاورې د نوري نړۍ د امنیت د ګواښل کېدو په اړه اندېښنې په خپل حال پاتې دي. که څه هم طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو امریکا او لویدیز ملګري په افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا فعالېدو ګواښ جدي بولي. د پینټاګون مشر یا د دفاع وزیر په ورستیو کې ویلي شای القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا سر راپور تکړي. د دې موضوع تفصیل د اصلي رادیو د خبري خپل راپور کې اورو.
افغانستان کې له تر هغه سره د مبارزې په نوم د امریکا له شل کلنې جګړې وروسته یو ځل بیا هغه ډله په دې هیواد واکمن ده چې متحد ایالات وی رژیم اعلان کړ. له طالبانو سره د امریکا د جګړې یو لوی موخه له ترهګرو ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د دې ډلې چنګیاړي کوي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره وروسته وویل هغه موخه یې په لاس راوړي چې دوی په افغانستان ته راغلي وو، خو ښکاري چې امریکا او لویدیز ملګري لا هم په دې اړه اندېښمن دي. تازه د متحد ایالاتو د دفاع وزیر لوید اسټین ویلي ښایي القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي. د پینټاګان مشر چې منځري خلیصته په سفر راوتلی په کویت کې خبريالانو سره خبرو کې هیله وکړه چې طالبان به په خپل خاوره کې القاعده ډلې ته ځای ورنکړي. هغه زیاته کړه امریکا په افغانستان کې د القاعده د فعالیتو وخت متوجه ده او د لمنځولو لپاره یې بشپړ چمتووالی هم لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون یو برخه د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون وو، هغه څه چې طالبان ورته ځان ژمن خي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق ازادي رادیو دارا لګلی پیغام کې په دې اړه د دوی په خوانی د ډیسټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. ول القاعده او نور ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پریکول په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د سیګار راپورونه چې د دوه هیلو هوکړې وروسته خبره شول خی چې طالبانو له دې ډلو سره پټې اړیکې ساتلې دي. هغه راپور چې طالبانو رد کړ د القاعده سربیره افغانستان ته بل ورپېخ ګواښ د داعش ډلې دی. هغه ډله چې د تیرې اګست میاشتې په 26مې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر په نښه کړ، چیرې چې د دیارلس امریکایي عسکرو په ګډون نږدې 170 تنه ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. امریکا داعش هم د افغانستان لپاره جدي ګواښ بولي. د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال فرانک مکینزي وروستیو کې ویلي د دې ډلې سره د مبارزې لپاره به د طالبانو سره په مشورو عمل وکړي. ورستو کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مستعله ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو د بهرنیو عسکرو لوټو ورسته د افغانانو د امنیت پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته.
لبل خو د امریکا ولس مشر ل خپل ولس څخه د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. جو بایدن د سپتمبر د ولسمې د تروریستي حمله په تړاو په خپل وینا کې د قرباني شویو کسانو د یاد درناوی وکړ. شل کاله مخکې پر امریکا په دیورس په تروریستي حمله کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. په پام کې د نن لومړی میرمن د هغو حمله 3 ساحې وګوري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 18 د تروریستي حمله د شلمی کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یوالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د مبارزه لپاره د امریکا پر روح کې یوالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حمله کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18 د حمله دریو سیمو ته ولاړسي. نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر 18 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوی لوی ودانی په واشنگتن ډی سی کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د ترورستانو لخوا د ترشتول سویو الوتکو په وسیله په نښه شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث و، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورن کړه او په دې پلمه یې له دې پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپل خبري کې ویل امریکا د سپتمبر د 18 تر حمله وروسته یو بې ساري حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د کورونا او بعد مهارولو د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استرو په تړاو ور باندې سخت انتقادونه کیږي. تکل سوي چې د امریکا په بیلابیلو یالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایي د مامورینو د وژل سویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 18 د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا شوي دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورنیو لغړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوي دي. د نیویارک د دو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلې پکې جوړ شوی له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
سکال په بغلان ولایت کې د خټکیو او هندوانو د زیات حاصل اټکل شوې دی. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې سکال به 150,400 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شي. د دې وزارت لولوري په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې یوازې سکال 1.5 هکتار ځمکه کې خټکی او هندواني کرل شوی دی چې دغه کاروندو حاصلات 150,999 ټنه رسیدي. د دې وزارت د معلوماتو لمخه تیر کال په دغه ولایت کې د شاوخوا 1000 هکتار ځمکه څخه 140,000 میټریک ټنه د خټکیو او هندوانو حاصلات ترلاسه شوی وو. کرنې وزارت وی د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په لخمري او نور ولسوالیو بزګرانو د سګنی حاصلاتو زیاتوالي اصلي لاملونه د بزګرانو تجربه، نوي میتودونه او عصري وسایل سره آشنایي او له اصلاح شویو تخمونو څخه استفاده کول پوګه کړی دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ مرکزی بغلان، ډنډغوري، په لخمري او دوشي د بغلان ولایت هغه ولسوالی دي چې تر نور پکې د هندوانو او خټکیو کاروندی ډیری دي. د افغانستان د مالی وزارت په وی خبره کړي خبر پاڼه کې د دې وزارت ټولو کارکونکو ته خبر ورکړي چې د رواني اونۍ د شنبې پورز د ټول خپل دندو ته حاضر شي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وزارت اړوند ټول څانګي ګمرکونه د اوایدو مونیتونه باید په ټاکلي ورځ فعال او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه وزارت کارکونکو ته د لنډې مودې لپاره کاري وخت د سهار له 8 بجو د غرمې تر 12 بجو ټاکل شوی دی. دغه اقدام داسې محل لیدل کیږي چې لدی وړاندې خلکو او یوشمیر سوداګرو د دې وزارت د فعالیت نه کولو په تړاو اندېښنې ښودلوي او د روانې چارې دوام یې د راتلونکي لپاره د خطر ټاله یاده کړې ده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغاني څلوېښت پوله، یو ایرو 90 افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغاني دېرش پوله، یو سعودي ریال 1 افغاني شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 13 پوله، زر هندي روپۍ 1500 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 503 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په پکتیا کې له هم د بانکونو په ګډون یو شمېر ادارې نه دی فعال شوی. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون یو شمېر ادارو لا هم فعالیت نه دی پیل کړی چې له عملی خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. خلک د یادو ادارو د فعالیتو غوښتنه کوي، خو د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکي وایي ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې ادارو د فعالیت لپاره هم هڅې روانې دي.
د 2023 کال د اگست میاشتې 14 نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز ترننه وتل او د دې ولایت واکې په لاس کې واخیست. له دې نیټه پورې څلور وشت ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځنی کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره یې هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
او د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي، هغه که سوداګر دي که هټیوال دي او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي. د دوی پیسې په بانکونو کې بندي پاتې دي او هر ورځ موږ راځو ورته. دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم، مت کرې درک نه لګي دی. اوس سړی همداسې موتا راوړلو دلته، دلته کوز کړو، دلته په هوټلو کې کارزار شو، عزیزي بانک ته راغلي، وروره جانا بیخي هغو کتابچې کې پیسې رسی لیکلي دي، نور څه درک نه لګېږي. دلې مور شپې په پیبان کې وته تیروو، دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي، کله یې چې نه خلاصېږي، کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالاته وي راغلي یو چې نور وروره جانا ساده راچو په لارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپې خستونزو ترڅنګ د یو شمېر دولتي ادارو نه فعالیدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړي. دوی د پاسپورت او د پیژند پاڼو یا د تذکرو دفترونه د بیلګې په توګه یادوي چې فعالیدو ته یې په بېصبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغو علاج په افغانستان کې نه کیږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورت اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کیږي. زیاتې ستونزې دي که چیرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورت ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لوري ورپېژندل شوی رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی. د وویل
څنګه چې مرکزی بانک پرانیستی ده، دوی هم څنګه پرانیست، بیا هم موږ د دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی دپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورت په برخه کې باید یادونه وکړم، کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل سوله، په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زای په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزی ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
له بلې خوا د میدان وردګ خلک وایي په دغه ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. دوی وایي په دغه ولایت کې ګڼو خلکو خپل کارونه هم تړلی دي او بهرني هیوادونو پر قاچاقي لارو هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د د افغانستان د پلازمینی کابل د څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت مرکز میدان شار دی چې د پخوا په پرتله پکښې کې د خلکو شمیر زیات تر سترګو کیږي. خو که څه هم په دغه ښار کې د خلکو شمیر زیات دی، ولې هټیوال لاس تر زنه ناست دي او زیات شمیر کاروباریان هر ورځ د ګټې پر ځای زیان ویني او ناهیلي کورونو ته ځي؟ دا ځکه چې ښار ته راغلي کسان هم په سودا اخیستلو پسې نه، بلکې د کاروبار په پیدا کولو پسې راغلي دي څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریباً شل پنځه ویشت شدې مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایم راباندې را د غاړې را او ټول کارګر چې دي ولاکا د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم، ورځنه نشته دی، کاروبار نشته دی، کور بچت خو پرېږده ولاکه د بچیانو پیسې لرو، د هوټل پیسې ولاکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دوکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه سوی دی. د هوټلونو مسولین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخې وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی، که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دوی کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جان ولی آزادی راوړي ته وویل د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سوه او د خلکو کاروبار ضعیفه سو کله چې تیره دولت ړنګ سوه او طالبانو پر افغانستان او په تیره بیا پر میدان وردګو ولایت ولکه ټینګه کړه. طالب مشرانو هم تل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیفه سوی دی، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي، بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مخکمه په دوه راپورونو کې په پکتیا او میدان ورده کې د خلکو د کاروبار د خرابېدو په اړه واورېدل. له بلې خوا ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو کمښت اندېښنه ښودلې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاښت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشرې انتیا ویب پرون د وږي په 19مه نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړې او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. مرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپل وږي پاتې کیږي. د ډبلیو ایف پی د چارواکي زیاته کړه چې له لوږې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوي.
What we have found is that the number of
هغه څه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاښت خواړه نه خوري، یا لویان خپل برخه ماشومان ته ورکوي او یاد دې لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لک خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یوه کورنۍ لک تر لګه له دې طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بسپنه غوښتي ده او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغې زیاته کړه چې ملګري ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
دولس پجاو دیرش دقیقی شوی دروان خبروانی پدوام که ده زهرو کاروان پروگرام درو خو ترده وراندی با احمد تکل ده دیسات لند خبرو نواب روی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازای زلمی خلیلزاد وای په تیرو درې ورځو کې د لاسګونه امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي ویزو لرونکو په ګډون له 2500 زیات کسان له کابل ایستل شوی. ښاغلی خلیلزاد پر ټوټر لیکلی دی چې له قطر، طالبانو او نورو اړخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو له افغانستانه د امریکایانو، بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي وځي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له 40 زیات افغانان چې له افغانستان ایستل شوی د امریکا د ملي امنیت لپاره بل قوه ګواښ بلل دي. د راپورونو له مخې د دې وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د 6000 لیږدول شوي افغانانو له ډلې 40 تنه خطرناک بلل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی ګوتریش د دې احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه کړې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی اے الوتنې را روانه دوشنبه پیلېږي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د استرالیا د کرکټ ادارې خبرداری ورکړ چې د طالبانو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي ښځو ته به د سپورت اجازه ورنکړي ښایي له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه ټیسټ لوبه کنسل کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه کړې.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې له لږو مالی امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
د معتادینو تداوی په مراکزو کې هغوی ته د مصارف او غذایي موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
اسیا میلیون هغه خلق دی چې پر معتادینو نشي مواد د پلوري.
دا چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې ده.
ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کې څه لیدلې وو، قضایا مې لیدلې وې.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې زما له لاسه ناروغان شول.
بغیرت عمل نن سنرګیم ټول ماس ام دی ام پورور خواته کاشور کی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یو ولی په بازار کې وسوالګر ته حیرانی کی.
وو خزي چیرې
دا دې دته پښه خانه کې یما څه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک، مبارک.
د چې شي مبارکی راکوي څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
او سره په دابا کې څه شي دی؟
ولا خبره پام دا باکس کې ده.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دیرس ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي، خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې لستونزو سره مخ دي. د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري. یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشئی مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي، متعدین په خپل خوخه د درملنې لپاره روغتیاي مرکزونه ته ورزي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ډېرې بهرنۍ سفارتونو له تړلو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې او متعدینو د درملنې په برخه کې د مرستندوی موسساتو فعالیتونه هم بند شوي دي. که څه هم د محتاجونو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنۍ موسسات پورې اړه درلود خپل فعالیتونه بند کړي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د محتاجونو درملنه کوي. د عامې روغتیا وزارت نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نویو بدلونو په راتلو سره د محتاجینو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسائل دي. د معتادینو تداوی مراکزو کې هغوی ته د مصارفو غذایي موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی، خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي. مراکز ټول خدمات عرضه کوي په درې دېرش ولایتونو کې. معتادین د جمهوري په کابل ښار کې البته کافی سابق جریان لري. په تیره هفته کې موږ یو جمهوري کړې وه او په دې هفته کې هم یو جمهوري کړې ده. تقریبا 200-300 نفر معتادین هم د خیابانی زهیم در جمع کړي دي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره، د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرسته کولې. خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسسات فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشي مواد آزادانه خرڅېدل، خو اوس چې څوک نشي مواد آزادانه نشي خرڅولی، ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر محتاجینو باندې نشي مواد خرڅوي. د محتاجینو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید حسین خیل وایي دا چې اوس نشي مواد آسانه نه پیدا کیږي، محتاجین اړ شوي چې په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري.
کوم کسان چې په مواد مخدر متعدد دي هغه ته په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي. همدې لپاره ډیر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي.
د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د محتاجینو د درملنې تر اتیا ډیر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا د 30,000 محتاجینو درملنه کوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې محتاجین نشي مواد اسانه ترلاسه کولای شي. له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر شپېتو ډیر محتاجین بیرته په نشو اخته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د محتاجینو درملنه دوام لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشي موادو جوړولو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څه ناوړه اغیز لري؟ په دې اړه به د یو کارپوه عبدالولي مدقیق خبري واورو.
اغه کیمیاوي مواد چې زموږ په ودوال اکثرا د تیزاب په نامو باندې پیژني، د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده تر کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایو چې یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوي مواد دي. ول د هیروینو په پروسه کې کوم کیمیاوي مواد استفاده تر کیږي هغه په مراتب زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوي سرو له کیمیاوي حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوي مواد د هیروینو د تولید په وسکه چاپیریال ته خوريږي مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکه موجوده دي، دغه وړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو اورګانیزم وایو. دغه مایکرو اورګانیزم په محیط کې دغه لمنځتللی او دا مایکرو اورګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یو برخه ده. کله چې له دې باندې نه وګورئ چې ډیر یو خاصه باغ وي، ولې په منځ کې یو کارخانه ای دغه باغ که سی ته کوم زراعتی تولیدات لري دغه ټول مواجی کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د احتیاط اصلي عامل د نشي موادو قاچاقونکو او پلورونکو دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او لسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړی وایي چې په دوهم ګام کې به د نشئی موادو پلورن کې ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو د طالبانو د دې کار هر کلی کوي او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بیوزلۍ ترڅنګ د معتادینو ډیروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا ترڅنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معاذالدین احمدي وایي چې د اعتیاد اصلي عامل د نشه یي موادو خرڅونکو یا ساقیان دي.
اصلی عاملین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشه یي مواد د پلوري، هغه خلک چې نشه یي موادو ته لارې اواروي هغوی ته به سخته سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوو میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار توت هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچه سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډیر وسایل غلا کړي دي.
زما ډیر وسایل را څخه غلا کړه، لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخیرا ورڅومه چې د چوکیداری لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې لزر افغانۍ ورکړم چې معتادین مې نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شل بستریز روغتون ته وروړی دی.
مریض هم پرند اکسس نمیشن،
ناروغ روغتون ته وړي خو پالنه نه کوي. دا دی وګوره، په شمه ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي، بس یوازې خلک وهي او دبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ موږ خو ناروغان یو.
د فیض آباد ډیری هغه معتادین چې د درملنې روغتونونو ته وړل شوي وایي چې د دوی هر یو درملنه څو ځله شوې ده، خو د کورنیو ستونزو او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو وخت شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې یو کارپوه سمیع الله سیهون وایي تر څو چې د نشه یي موادو د خرڅونکو مخه ونه نیول شي او تر درملنې وروسته د معتادینو لپاره د کار زمینه برابره نشي، هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادین که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پسې خرابوي.
ماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفه کنور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې پنځه روغتیایي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر پنځوسو پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. له دې پنځو روغتي مرکزونو څخه یو د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتاد ښځو ته ځانګړی شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملاو کو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغله.
اوه، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شې دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د خوندزوی مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنۍ او خوندزوی لخوا د زده کوونکو نصارل او پنشي موادو باندې ککړ چاپیریال د زده کوونکو احتیاط ته لار اواروي. دا چې زده کوونکو په څه ډول نشو اخته کیږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغیزې څه دي، او له نشو څخه د زده کوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې او په فایل کې مې پوښتلی چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي.
څه
څو شان چې دی لکه متعلمین احتیاط طرف ته کش کوي. یو دا دی چې چاپیریال دی، چاپیریال چې دی تاثیر گزاره دی. لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي هغه په لار کې تیریږي، په لار کې هغه ډری ګوري یا محتاط کسان ګوري، که یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سړک باندې تیریږي هلته معتادین وي، دوی چې دومره غټ سړی دي لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي، نو خو راځه یو هغه چشکې حلال چې ورته وایي، راځه یو چشکې خو هغه کله که وګوره. یو دا دویم دا دی چې ملګری شاګردان خپل ملګری لري، کله چې ملګری په هغه حلقې کې برابر شي نو چې یو ککړ وي بلې ککړ وي هغه دریم چې پاک دی هغوی ته وایي وایي ته مونږ لرویا یا ته مونږ سره انډیوال نه یې. دا دویم. دریم چې دی فامیل دی، هغه به دا رقم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سګرټ اچوي، نو زیاتره وخت مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی، نو هغه وایي چې ښه چې ښه کار نه دی تی والے کوي او دلته سړی تاغه پیدا کیږي لکه راځي یو ځلې وکړه. څلورم چې دی ځنه گیمونه او فلمونه چې پاغي کې یو شاګرد یا متعلم په یو فلم کې یو اداکار خوخي، نو دی وایي چې ولا دغه سیګریټ سره دای خپل ښکاری، دا هم چې دی د احتیاط سبب کیږي. یا زیاتره وخت ځنه شاګردان چې دی روحی فشار وی دی، درسونو فشار وی، اقتصادی مشکلات وی، ځنه ټولنیز ناخوالې دي، نو دوی داسې فکر کوي چې نشو تر ته تک چې دی دغه ټولو لپاره چې دی اخیری تدوی دی راځه چې خواته لاړ شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کی؟
څو شانونه دلته شروع کیږي نشي. یو ستا دی چې وړی نشي شروع کوي لکه نسوار اچول شروع کوي، سیګریټو دغه پاتیشونی چې کور کې غروزیدلی وي دوی باندې دوی دغه مسخره کوي لکه اکټونه کوي، نو بل اخره به غټ سیګریټ ته دی چې شي کوي لکه مخه کوي. یو شی چې یو تجربه یې لکه ما په مکتب کې ټیسټ کړی و هغه دا و چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړي دي. دا ما په یو څو کیسه لیدلی و، قضایا مې لیدلې وې چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شوم چې زوی دې دغه مشکل لري ته باید هغه ورحل کړي.
نشي د متعلمینو پر تعلیمي بهیر کومي ناوړه اغیز کوي؟
چې یو دا چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضری به ډېری له کتاب او قلم او دغو سیانو سره به روابط جدي قطع کیږي. دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي، په مور او پلار سره به چیخي وهي، نو دا کې ادامه پیدا کوي هغه درس قطع کیږي، مکتب نه لری کیږي او بل اخر ناکام شو، مکتب نه تجدید شو، کورنۍ نه تجدید شو، کوڅې نه تجدید شو، مجبور ده چې پولیس سخته یې اخیری پټنځای شي.
لنه شو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي؟
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشئی موادو خلاف، نو که موږ په شپږم سم کې ووم سم کې اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد کمپاین وشي. یو دا دی. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې دی مونږ اسمبلی وایو چې هغه شاګردان دریږي نیم ساعت لپاره، په هغې کې ځنه تمثیلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورټي مواقع چې دی دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. مثلا مونږ وایو چې پر دغه میاشت کې کچا د مخدره موادو په واړه ډېر ښکلې مقاله ولیکنه، هغه به د مکتب لخوانه 1500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ورتوفه ورته په نظر کې ونیسي چې دا به باعث هغه تشویقي تاته چې شي کې درکول کیږي. بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي. فیملی ډایلاګز داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېر زیاتې دخیلې کوي. مون باید میاشتنی راپور کورنوی ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغیرات راغلي، د سترګو حلقې چې دی ولې تورې شوې دي، او دا تل کورنۍ هغه کو لکه په جریان کې. بل هغه مذهبي هغه دی واد وایي دی لکه ایمون دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولای شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مونږ په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کو کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی چې هغه کې مونږ یو روان پو یا روان شناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناس وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه لک میاش مخکې سره کم او میاش ورسره سره کم ده. بل یعنی موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ور باندې کیږي هغوی وینه اخیستل کیږي او هغه لابراتوار ته لیږل کیږي. بیا هغه وینه کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللی دی نه دی تللی پرېخته شوی دی ورنږدې دی سره کم دی. بل داسې دی چې هغه بد ملګري باید آیډینټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي هغه باید معلوم شي. بل دا دی چې دا معلومو چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی دلته څه شی پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شیان دې سبب کیږي چې موږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ور باندې ډک کړو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده د میدان ورده په ولایت نهویس کلن ادریس چې په هیروینو معتاد دی وایي چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورتي وسایلو کاروبار یې کاوه خو کله چې په نشو اخته سو ټول سرمایه له لاسه ووته او ل خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له عمله نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخکې د دینه مې دا تختی رړو په خور نه لوړ باندې دلته به مې خرڅو بلیار شنو کار دا ورزش نه دی دغه تختی بم لوړو دا بالونه والی بال دا شان بم د پیښونه راوړم دلته بم خرڅو تخته هغه وخت $400 $500 د $1000 کاروبار مس کو مال بم راوړ هغه جنا نشته ز دامه زې مې واله و جنگ کړه ور سره یو بل څوک مریو هغه ما تر لګه دکان ته بس هغه بس و یو ورځ هم چې دا دود چې تنفس کوي دا وتاق د غلطي مثال زی یو هفته و هم تخپل عمل کیږي دت مېرمن به خیز ظلم تنګي د څه چیز مکه جن راکی و اعتراض یو دوت بده در باندې و هم څه جوړ ډکه مز نه ما غدبت بده مش نه و وخت نه دار نه بل نه څو وخت عملی شو منه هم دکان د لاس لاړ هم ټول کاروبار هم اعتبار پلانم ورور ټول لاس وخیز کور ته راتلو په هر رقم پلار زاورو مور زاورو پیسې تی اخلا دا سس سرمایه ونه هم دغه ټول موال پام په یا ورونه استرالیا کې دا هغه نو استرالیا کې هغه مسخته کړی عملی چې سپین او سود در باندې اعتبار نه کی اول کورنۍ دې در باندې اعتبار نه کی څه خپل دغه 50 ما خپل د کور مال ولای خ قیمتي شی می وړه مثال بیا سات منټ پلار گیر تر اغلی یا ګوته گیر تر اغلی دا بس وړه مې دا غته د کور شه خرج کړه مې دا پلان مې دې دا مسكين بږي کوم پرو دا مې بده کله ز جوړې کوم دا ما سریا و دم جوړ شي ام پلان او زه سم پودري شم بس جی کی پرو دي بې غیرت عمل نن سنر دې ام زه ټول مغز ام دې ام پودر خواته کشور کی ورزش ما ما کړو دا یو نه پر څه سونه ټایټو ما نه خات ما ته تاب راوړي دونه کمزور سم یو ماشوم بم لار نه تیروي ماشوم بم هم په تیږي ویشتلی هم به پوري در باندې غکا او یو ماشوم سم ماشوم ده بده خاطره یې هم دغه چې مور پلان ما هم دا اوس په جی کې پراتی دي نه سر په سر دوه مال خاطره مې ریس کړی مې جی که زه جوړ سم مور مې جوړ لا پلان مې که زه مریض وسم ما هغه په جی کې پراتی دي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د جمعه خان خپل میرمنې سره بازار ته په سودا پسې تللوي چې په بازار کې ناڅاپه لوي سوالګر سره مخ کیږي. د سوالګر په لیدو د جمعه خان او میرمنې له حیرانۍ څخه خلووازه پاته کیږي. دا چې دا سوالګر څوک دی جمعه خان او میرمنې ولی حیران سول او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
او وای خو په خیس سره شوال اوس به نه دار نه نو دوا چون ته دې زه
خزي وو خزي چیرې
دادی دلتا پاس پرخانه که اما چه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک، مبارک.
ده چیشی مبارکی را کبیه؟ چه خبره ده؟ چه دمره خوشحاله؟ واسره پا ده بکس که چیشی جی؟
توله خبره پام ده بکس که ده پیسی دی پیسی.
چیشی پیسی؟ دمره دیره پیسی؟
او دمره دیره پیسی. ها داده او گوره
او سره دا دومره پیسی دی لکو مکره
دا می دخپل زمه که تاریاک خرچ کرد
شه تاریاک دی خرچ کرد
او
سره او سو شکر پیسی دی پیدا کرد او سنو باید دخپل زی اسلام واده وکرو
دا خبر اخو ما هم در تا کولا هم دانند خیخانو تا دوالوار پیسی ورم او ارتوائی ما چی موک جر واده غوار
سلیم واده می دجوان دیوازانه یرمان دی او کاش که می اکرم زویم را سراوی پینزه کاله کیجه چه دست چورتا می را چه چلا سوید نبو اجم چه مره بویم که جوانده رای خبر چه مور بایدی تیریش
خزی توز دکرم خبره پریگ ده هغم که خدای کول پیدا بسی اوز باید ده سالیم دواده غمو خرو توز پا دی وقت که زاره غمونه پریگ ده
بس تو خو یوازه پر پیسو مینه اولاد دې هیڅ پام نسته
خزی خدای ته صبر وکړه اکرم خو زما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کیږي خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه بس د نور مه ژاړه
سمه ده نه ژاړم
بله خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده
سمه ده
خزی دا د سره زر مخورانی ول خیره سره اوس نو راځه چې کالی رانیسو
چیرې به رانیسو
زای نش دی ده راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو
سمه ده درځه
خزی دا غدا مغازه ته خو راغلو او ګور هر ډول کالی دی چې په زړه غواړي خوښې کړه نو
رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دی دا دی د ناوې کمیس هم شته
جانۍ یو لس روپۍ خو راکه ډوډۍ رانیسم ډېر وږی یم نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي خیر دی
سړیه دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکه
ځا بابا پرېږده زما سره ماتې نشته دا پوډری دی په پوډری به زړه نه سوځی
پوډری دی که هر څوک دی بېچاره وږی دی ته ودرېږه زه وګورم چې زما سر څه ماتې شته که نه دادی واخله بچه واخ
مورکه یو خوده دی دنزده هر ارمان پورکه
سره تا دیالک تو گوره بیخی دا اکرم خونده نده
اکرم؟ نه نه دا با اکرم نوی
وی دا خو اکرم دی خبر اکرم دی وی قربان جی سمت چیری ویسای مور جستا بلا واخ دی
دا ټول از ما گناه
سی دی وامنا ما دا چه در بان جی سوی دی خدای قربان جی سمت دا کانی جی چنگ چک چک جی سوی چان
دا ټول از ما گناه ځکه چې ما کوګنار کړل ما پر نورو زهر خرڅول او پیسې مې ګټلې خو خبر نه وم چې زما خپله زوی به په دې بلا اخته کیږي ما خپله ملا په خپله ماته کړه
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان